مشال لیډیو دا وخت په خبرو کې د سحر 9 بجې شوې دي. اوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د اکتوبر 14 نیټه د زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې ټکنیکی همکار اسحاق امیری به هم له ما سره وي. زم سلامونه اومنه اوریدونکو د خبرونه سلام پښتونخوا ده چې پکې بس تاسو ټلیفونونه اخلو او تاسو به د خپلې سیمې نه تازه خبر را سره شریکوي. د دې ترڅنګ کا وخت و نو ځینې رپورټونه به هم درته نشرو او سندرې هم او کوشش کوو چې له خپلو خبریالانو سره هم خبرې وکړو. خو درته مخکې د دې ساعت خبرونو طرف ته ورځو. د خبرونو سرټکی په سین صبح کې په یو بس کې اور لګیدلې چې پکې اتلستنه وشل شوې دي. د کورمې د ډنډرو او نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ ډزبندي شوې ده او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د روسیې لخوا د اوکراین د څلورو سیمو د الحاق په سختو ټکو کې غندنه کړې. د خبرونو تفصیل د سین صبح په جام شروع ضلع کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله 13 سیلاب ځپلي وشل شوې دي. د جام شروع ضلع ډیپټي کمشنر فرید الدین بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې په نوري آباد سیمه کې دا پیښه د اکتوبر په 12 د شپې نا وخته هغه مهال وشو چې د مسافرو بس له کراچۍ څخه د خیرپور ناتن شاه ته روان و. نوموړي زیاته کړه چې په بس کې ټول سیلاب ځپلي سپاره وو. په مړو کې 8 ماشومان او 9 ښځې شامل دي. د سیند وزیرالله د پیخې نوټیس اغستې او له متاثره کورنیو سره د مرستو ویلې دي. د کورمې په بشرو کې د ډنډرو او نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د سدی یو ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د ضلع انتظامی په مشرۍ کې د دواړو کلو اوسیدونکي راغون شوي وو او تر مذاکرات وروسته یې یو تړون وکړ چې پکې ویل شوي چې دواړه خواوې به تر یو میاشت پورې د سیمې امنیت یقیني کوي.
دغه اردوړو سوره مرچی وی اغه مخالی کې او پاغه کې م اف سی او د پولیس جوانان کینولو کوم علاقې باندې تنزیاد اغه تنزیاد کوم او اغه علاقې کې م پولیس او اف سی کینول.
د انتظامی او ځایي مشرانو په وینا د بشرو د دوو کلو اوسیدونکو ترمنځ نښتې د اکتوبر په 14 د سمکې په سر د لانجې له وجې پیل شوې وي. خو د دواړو خواوو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو شبکو بېل ثبوت ورکولو دعوه کړې ده چې شخړه د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ ده. په دې شخړه کې 4 تنه مړه شوي او 15 زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د غزوی حمزه شهباز د منی لانډرینګ یا تور پیسو سپینولو په مقدمه کې بری شوی دی. په لاهور کې ځانګړي مرکزی عدالت د اکتوبر په 12 د اوریدنې پر مهال د وفاقي تحقیقاتي ادارې وکیل اویل چې د شهباز شریف او حمزه شهباز بینک اکاونټونو ته نیخ په نیغه د پیسو د راتللو یا لیږدولو په اړه څه ثبوت نه دی ترلاسه شوی. عدالت د اکتوبر په 12 وکیلانو ته امر کړی و چې په منی لانډرینګ کیس کې دی د وزیر اعظم او حمزه شهباز ته بری کولو پړه د اکتوبر 12 پورې خپل دلایل بشپړ کړي. په وزیر اعظم شهباز شریف او حمزه شهباز د شاوخوا 14 ارب روپو په غیر قانوني توګه د استولو تورونه پوري شوي وو. د 2020 کال په دسمبر کې وفاقي تحقیقاتي ادارې د دواړو خلاف په عدالت کې چالان جمع کړی وو. وروسته بیا پولیسو حمزه شهباز گرفتار کړی هم وو. د پاکستان د تیلو او ګیس یوې کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت د اکتوبر په 12 په یو بیان کې ویلي چې د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګیس د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د اوبو انرژي له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره لیدلې دي. بیان د پاکستانی پلاوی په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د 300 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي سملې د روسي لخوا د اوکراین په ختیس او جنوب کې د سلورو سیمو لسان سره د یو ځای کولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د اکتوبر په 12مه د یو سل درې نوي غړو عمومي سملې له دریو برخو څخه زیاتو کسانو د هغه قرارداد په حق کې رایې واچولې چې د مسکو د اقدام غیر قانوني بولي. د پریکړه لیک په مخالفت کې یوازې شام، نیکاراګوا، شمالي کوریا او بیلاروس له روسیې سره شامل شوي دي. په رایې چونه کې 15 هیوادونو برخه نه وه اغستې چې پکې پاکستان، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. اوریدونکو په خبرونو کې هم تاسو اوریدلې وی چې د سند صوبې په جام شروع ضلع کې په یو بس کې اور لګیدل او چارواکي وای چې پکې شاوخه اتلس تنه مړه شوې دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار نیاز علي خان د کراچۍ نه په ټلیفون دی. نو د نیاز علي خان نه پوښتنه کو چې په دې اړه هغه نور معلومات لري. نیاز علی خان کا اوریدونکو ته وایي چې دا پیښه په جام شروع کې په کم ځای کې رامنځته شوې او په دې اړه نور څه تفصیلات دي.
ډېره مننه منګ اوریدونکو ته وایو، نو دا پیښه بیګا د شپې په جام شروع ضلع کې رامنځته شوې ده چې د نور آباد سیمه یادیږي او دا یو مسافر وړونکی بس و چې د کراچۍ نه خیرپور ناتنشا ته روانو. په دې بس کې
نیاز را سره او نیاز علی خان را سره خودغی رابطه ما تخکاری چې کټ شو یا انټرنیټ کې سستون زده. اوریدونکو نیاز علی خان دا معلومات را کول چې په سند صبح کې په یو بس کې اور لګیدل دي چې پکې اتلس تنه وشل شوی دي. چارواکي وای چې په دې بس کې ټول مسافر سپاره وو او ویل کېږي چې په دې کې ماشومان او خسي چې دي هغه هم وشل شوی دي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اورئ، مونږ هڅه کوو چې نیاز علی خان سره یو وارې بیا رابطه وکړو. نیاز علی را سره یو وارې بیا راځي په خبرونه کې، کوشش کوو چې لا هغه سره خبرې وکړو او تاسو ته په دې اړه نور معلومات درکو. خو دا چې هغه سره زمونږ رابطه کیږي، اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ او په سکایپ، وایبر، فیسبوک او دغسې په ټلیفون راشئ، نو د هغې لپاره دا اعلان واورئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 73 79.
پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه، پتا مودا
مشال رادیو،
تر سنگ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شه. اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور اس بعد امینا گل پاواز کی دا سندرا وارو
پا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو ورسو د اوریدونکو طرف ته ګورو چې دا وخت را سره سوک دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی سو خبرې کوي را سره
فرناز خان وزیر بنونه خبر درکوم.
فرناز خان وزیر څه خبر لره؟
سمې ته بیا ټول مشال ریډیو کارانو اوریدونکو ته سلامونه علي
مننه. جی فرناز خان وزیر
جی جی خبر دا غدی چې سب ډیویژن دفتر تل دا جره او حکومت دا حکومت شمسی سکولو ته منځیر کړی دی وایي چې منځیر دی سروي کړی دی لکه وو شو کې دغه سناستی یا خلک لګ ګرمي هدا غا شمسی حکومت دا سکول ته مزایت منځیر ته کوم دې سکولو نه دی بښه او څو فاټا ته اول خو فاټا وایي سره وو شو تل تا زم شوه دې فربنو او حکومت دا نشم سېسته نه څه څه نه پلانونه شته هغه ولې دین وای او ورکی مشومان هواي جنای وای سبقونه اوس په کبل کې کومه ځخه سبقونه وای هواي چې هغه شمسي په کله راځي لکه دا حکومت نه مطالبه کوي چې زر دې تا هغه کې مونږ ته شمسي پلانونه ولاګوي چې مونږه ګرمي او نور رڼا ټیچران دې سپېره لپاره دې سکول کې رڼا وي دې لپاره چې کومه دا مطالبه کوي حکومت نه چې مونږ دا مطالبه قبول او منظور کی پدان چې خالی وای چې سروي کړی دي او څه یشتانه څه سکول تر غلی نه دي سرګي دا خبر مونږه درکته تاسو ته
سم د ډیر مننه فرناز خان وزیر د معلوماتو راکول او ریډونکو مشال لیډیو دا سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو د مدثر زمان په واسطه کې به دا سندره وورو.
Thank you.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو. لاړ به شو واست یو ریپورت طرف ته. د اکتوبر 14مه یعنی نن د قدرتي ناورینو د خطرونو کمولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې تر 2030 کال پورې موده کې د وګړو ته د یو ناورین په اړه مخکې له مخکې د اطلاع ورکونې چارې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په سږ کال بارانونو او سیلابونو د حکومتي ودانیو ترڅنګ ولسي املاکو او فصلونو ته تاوانونه رسولي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي چارو د پوهانو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم وایي چې د آفتونو پر مهال د خلکو د ژغورنې لپاره زیات او جدي کار ته اړتیا ده. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې اورو چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اغو اوسیدونکو په غږونو پیلېږي چې د وروستیو سیلابونو له وجې ورته تاوانونه رسیدلي.
یو جرب بیا ځمکه موړي هغې مانه تقریبا 15 کرپو بوټي مو جوار مې کرلي وو. هغه جوار عموم سیلاب والی دي. خو داسې سیلاب د شپې ته اویو کالو کې نه دی راغلی. موږ نه دی لیدلی
زیات نقصان د سکولونو په کوهستان علاقه کې شوی دی. کوم چې د کومراټ علاقې دي کلکوټ پاتراک ماشومان اوس په ټینټونو کې سبق وایي.
زموږ شپږ وډې مو دا ډیمونه ټول مات شلو او د کروندګرو په عربو روپۍ نقصانونه شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له لاسه د شوي نقصان اندازه 1.5 ارب ډالر یاده کړې ده. شهباز شریف چې 13 سپتمبر میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و، هلته یې د همدې میاشت پر 23مه اسوسییټډ پریس اجانس ته په یو مرکه کې په پاکستان کې د زیات باران او سیلاب او له وجې د شوي تباهۍ پړه پر ترقی یافته هیوادونو واچوله. د نوموړي په خبره پاکستان د بارانونو او سیلابونو په شکل کې نقصان د نړیوالې تودوخې درجې لوړېدو له وجې لیدلې دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیات او زده کړو د څانګې یو استاد ډاکټر حزب الله وایي تودوخه که نړیواله ده او یا هم ملکي، د پاکستان په شمال کې د واورې د غټو غټانو یا ګلیشیرونو د ویل کېدو خطر سیوا کړی دی. نوموړی زیاتوي د پاکستان حکومت باید پر وخت د ګلیشیرونو د ماتېدو په صورت کې د اوبو د کنټرولولو غم وخوري.
دا ویلې کېدل شروع شوي دي چې څونه تودوخه دا درجه که نړیوالې کچ باندې وي او که په ملکي کچ باندې دا په زیاتېدو وي نو دا به نور هم زیاتېږي. په هوا کې دا کوم ذرات چې دي د نور دا شعاګانې دا ځان ته مرکوز کوي او دا ګلیشیر میلټ هم د دې یو ذریعه جوړه شوې ده. د ویلې کېدو بارانونه زیات شي، ګلیشیر اوټ برست شي، سیلابونو خطره ډېره زیاته شي. په حکومتي توګه دا ډېره ضروري ده څونه مونږ دا ډیمونه زیات کړو دونه به مونږ د سیلاب دا ریسک په کمیدو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی د اکتوبر پر اتمه په یو اعلامیه کې ویلي دا اداره د پاکستان په مرکزی حکومت کې د موسمی بدلون وزارت او د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته په شمالي علاقو کې د قدرتي ناورینونو د خطرونو د مخنیوي پر چارو بوخته ده. په بیان کې زیاته شوې د پروګرام هدف د پاکستان د شمالي سیمو اوسیدونکي د موسمي بدلون له اثراتو خبرول او د ممکنه ناورینونو په صورت کې د هغوی د ژغورنې بندوبست کول دي. د خیبر پختونخوا د شانګلې سردار زیب چې په خوا یې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې له صوبایي ادارې پی ډی ایم ای سره کار کوو او اوسمهال یې د بر سواد پرمختیایي پروژې د مشر چوکۍ سنبال کړي. مشال لوري ته وویل د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان په یو شمېر ضلعو کې چې لوی ګلیشیرونه پکې موجود دي د نړیوالو ادارو په مرسته د وړو بندونو جوړولو، ځنګلونو لګولو او د ځایي خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي.
30 کیلومتر پورې پکې ګلیشیر شته په چترال کې، په بروغل کې، په یارخون کې، پکې سردار ګول ګلیشیر چې دی نو هغه زما خیال 8 کیلومتر نه بره دی. د دې د خطرې په حواله باندې موسمیاتو والا چې کوم انجینیر زموږ سره به هغه په دې باندې ته خبره کوي چې د دې نه نقصان ته کېدای شي. په دې کې په اپر کوهستان کې هم په کندیا کې هم موږ یو ځای کې کار عملا شروع کړی دی. په دې کې 10 ډیسټریکټ چې هغه د ګلګت بلتستان شامل دي او 10 ډیسټریکټ چې هغه د خیبر پختونخوا دي. عملی کارونه چې دي هغه 4-5 په چترال کې روان دي، مټلتان، اتروړ، ګبرال او مانکیال ترجیحي بنیادونو باندې دي کار کوي. یو 2 سال دي، یو 5 سال دي، یو 10 سال دي، یو طویل مدتي چې دي هغه 20 سال.
دا چې موسمي بدلون او لوجې د بے وخت او زیاتو بارانونو او سیلابونو چیلنج څومره لوی دی او د خیبر پختونخوا حکومت یې د مقابلې لپاره څه کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای مشر شریف حسین د اکتوبر پر 11 عالم مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه اقدامات په ګوته کړل چې دوی یې په پام کې لري او یا یې هم وار لمخه پیل کړی دي.
موږ د استقرار کو سره یو مرکزی اداره ده چې هغه د سټلایټ ایمیج اخلي، دا موږ سره موږ هر وخت په کانټیکټ کې او کموږ ته داسې محسوسېږي چې دا ګلیشیر مات شو. نو په دې دی چې هغه په یو ځای ماتېږي او راځي، نو موږ کوشش کوو چې هغه ایکې د مخکې نه هغه جون کو درس او اوبه لګې لګې را روان شي او په والیوم کمی او هغه نقصان ونه کړي. دې لپاره چې موږ د هغې نه شي کم لاندې آبادیانې د مخکې نه دلی حکومت په تھرو هغه خلک د خپل کورونو نه محفوظ مقاماتو ته واولېږو. موږ په ټوله صوبه کې 184 مختلف مقامات داسې په ګوته کړي دي چې هغه زیاتره حکومتي کالجونه دي یا سکولونه دي چې هغه په محفوظ مقام کې دي. هلته سیلاب میلاب نقصان نه شي رسولی، په اوچت محفوظ ځای کې دي. زمونږ ارلی وارننګ سیستم زمونږ خیال دی چې ډېر اکوریټ نه دی. د خپل صوبې لپاره خو موږ یو کانسپټ ډیولپ کړی دی،
د پی ڈی ایم ای مشر شریف حسین زیاته کړه د 2002 زیږدیز د جون له 15 چې په صوبه کې بارانونه ورپسې سیلابونه راغلل، د یو شمېر سړکونو پلونو د ویجاړېدو تر څنګ شاوخوا 4,000 کورونه زیانمن شوي، 308 کسان وژل شوي او 368 نور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 23 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی واو یایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل که د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د موسمي بدلون د مسلې د حل لپاره جدي کار ونه کړ، نو هغه تاوان چې د بارانونو او سیلابونو په شکل کې پاکستان ولید، سبا یې بل یو هیواد هم لیدای شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو،
روغتیا او درملنه
په یو بجا،
پام کوا
په دونی مو بجو،
سروي
پدرینی مو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
پسلو رو بجو. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور سلام پختونخوا پرونا در تاوڑانی کو پخ پرونا کرا سرا برخا اغستل شے او دخپلی سیمنا تازہ خبر ہم راست سرا شریک ولی شے گورو چدا وقت را سر سوک دی اصل جی ستنی مشه سوک خبری کوئے
سلامونا لیکی در انیسی جان تاسو تاو دمشال ریڈیو ٹول مینا والتا
دیر امانی نا سوک خبری کوئے را سر او دکم زینا مو ٹیلیفون کلے دے
قربان انیسی جان سلمان اللہ یم فراوان دوبائی کیا ورم دوبائی نا در سر ورم فراوان پسنگ و خیل جولای
منی نا نسنگ را دوبائی نا سا خبر لرے او کنا
فرجان صبرونه خو به تاسو را کوي خو دومره به ووایم چې موسم بدل شوی دی او سهار پین کې دوند وي، لخوړې وي،
او کار ته هم داسې ده چې په خپل وخت باندې نه شو وتلی، لږ لټي پکې راشي، خو بس دا خو د موسم حال دی.
ښه، صحیح صحیح. نو ډېره مننه په خپرونه کې د برخه اخیستلو.
مننه، کور ودان.
مهرباني. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته سلام. پښتونخوا خپرونه ده، او اوس به د بختیار خټک په واس کې دا سندره وورو. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د بختیار خټک په واس کې مو سندره اوریدل. سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو، او اوریدونکو تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو، لاړ وشو وست یو ریپورت طرف ته. نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ویلي دی ښایي چې په پاکستان کې پراتلونکو وخت کې ګرانی او بیروزګاری لا نوره زیاته شي. یادې ادارې زیاته کړې چې د دوی د اندازو تر مخه پراتلونکو کال کې به د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د تیر کال په نسبت کمه وي. بلخوا د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي چې وړاندې هم ګرانی زیاته وه، خو اوس د سیلابونو وروسته د شیانو نرخونه لا نور زیات شوي دي. هلته د پاکستان د خزانې وزیر بیا ویلي هیله لري چې د روپۍ نرخ ښه کېدو سره به په ګرانۍ تر سرحده کابو عمومي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. نړیوالې مالیاتی ادارې ویلي چې د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په دې هیواد کې به ګرانی او بیروزګاری لا نوره زیاته شي، او امکان دی چې دا هیواد به په راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې اهداف هم پوره نه کړي. IMF د اکتوبر په 11مه په خپور کړي رپورټ کې زیاته کړې چې په تیر مالی کال کې د پاکستان د کورنی پیداوار د ودې شرح 6% ریکارډ شوې وه، خو ښایي چې په 2023 کال کې دا 3.5% ثبت شي. یادې ادارې په رپورټ کې د نړیوال اقتصادي ودې ذکر هم کړی او ویلي چې په 2023 کال کې د نړیوال اقتصادي ودې شرح 6% ریکارډ شوې وه، خو په روان کال کې دا 3.2 او راتلونکي کال یې 2.5% د ثبتېدو امکان دی. IMF د بیروزګارۍ او ګرانۍ زیاتېدو لوی لاملونه کووډ-19 وایرس وبا، د اوکراین جګړه او د آب هوا بدلون له وجې آفتونه یاد کړي دي. IMF دا رپورټ په داسې وخت کې خپور کړی چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم خلک د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه سره ټکوي او وایي چې په دې هیواد کې روز تر بلې مالی مشکلات یې زیاتېږي. د شبقدر په یوې مستریخانه کې کارکونکي علي خان د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې د 1300 میاشتو په ځانګړې توګه تر سیلابونو وروسته د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي.
ډالر برګر شوی، ټیک تیار به ډالر ځان شوی، خو دومره فرق شوی چې څنګه دی راغلی او هر شی ګران دی. ډالر څه څوړ ارزان شي یا فرق څه غوړي ارزان شي یا چینی ارزان شي یا چی ارزان شي،
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد څو وارې احتجاجونه هم شوي دي چې په کې له حکومته د خوراکي شیانو د نرخونو کمولو تر څنګ په بلونو او کرایانو کې هم د کموالی غوښتنې شوي دي. د سوات اوسیدونکي بیګم چې کټ صادرې خرڅوي وای چې په کور کې نارینه نه لري او په دې ګرانۍ کې په یوازې سر خپل مسی او د کورنۍ نور غړي ساتي.
الله پاک پوره کوي، نو زمونږ په دونه دغه نشته، خو بس زمونږ مهنت دی او هغه دغه وسیله ده. که نن زمونږ په کور کې نارینه نشته، دغه نشته، منډه ځانله وه، خو دغه په یو کار پسې په بل کار پسې دغه دی چې ګل کوله دا ورکم دي، دغه ښځم پکې پیدا وشي او زما په خپله جو دغه پیدا دی چې ځای خرڅ کړم، ماته پکې چې
د پېښور اوسیدونکي طاهر خان بیا وویل چې د ګرانۍ په مقابله کې تنخواګانې او دیاډي ډېره کمه ده او نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د شیانو نرخونه کمولو ویلي وو، خو هغه لا نور زیات کړي دي.
ګرانۍ دا حد نه زیاده را مخکې چې به یو شی په 10 روپۍ هغه چې ګران به شي 2000 به رسېدو، اوس هغه څه خبره نشته. د 10 شی نن سبا په 30-40 روپۍ ملاویږي او د مزدور دیاري او مغه چې 100-700 روپۍ را.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان بیا وایي چې د IMF شرایط د روپۍ نرخ راغورځېدل، د پټرولو نرخونه زیاتېدل، افغانستان او هند سره تجارت کمیدل، قدرتي آفتونه لکه روستي سیلابونه او ځینې نور داسې لاملونه دي چې له وجې په پاکستان کې ګرانی روز تر بلې زیاتېږي.
چې کله زموږ اقتصادي حالات ښه نه وي چې زمونږ په ملک کې غربت چې کوم دی نو هغه سیوا کېږي، او د هغې په سیوا کېدو یو وجه جي بنیادي دا ده چې روزګار مواقع چې کوم ملاوې دی به چې هغه خط ختم شوي. تاسو به چې کتلی وي چې د IMF کنډیشن په وجه باندې زمونږ مهنګایي ملک ډېر زیات سیوا شوه، او دغه شانتي چې زمونږ تجارت چې کوم دی نو هغه جي نه بڑھاویږي. چې زمونږ کله جي تجارت نه بڑھاویږي نو کارخانو کې مزدوران چې څومره خلک جي دي کې کارونه کوي هغه ته روزګار هغه مواقع نه ملاویږي.
په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي ستونزو په اړه مې د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه، د خزانې قائمه کمیټې مشر نوابزاده صلاح الدین او د خوړو وزیر محمد عاطف تاسو واري ټلیفونونه وکړل، خو رابطه ونه شوه.
البته په دې وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې د تیرو سور ورځو راهیسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په ښه کېدو دی او هیله ده چې له دې سره په هیواد کې تر ډیره ګراني کمه شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور اوس به د الیا انصاری په آواز کې دا سندر وورو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سلام پښتونخوا خبرونه ده او تاسو سره په خبرونه کې اوریدونکو برخه اغستلې شي. لاړ بشو وست یو ریپورت طرف ته. په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته په لکونو افغانان له خپل هیواد بیلابیلو هیوادونو ته کډه شوي دي. په دې کې د 2 لکونو زیات افغانان داسې وو چې ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی. د کډوالو د قانوني اسنادو نه لرل وجه د غنو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د کډوالو نړیواله اداره وایي چې د پاکستان له حکومت سره خبري رواني دي، خو لا تر اوسه یاد حکومت داسې ایس اراده نه لري چې کډوالو ته قانوني حیثیت ورکړي. تفصیل ممتاز بنگش را کوي.
افغانستان کې د طالبانو لړخه حکومت نیولو نه وروسته لکونو په شمیر کې افغانان پاکستان ته راغلل. په دې کې زیاتره افغانان داسې ول چې قانوني اسناد نه لرلو په وجه په پټو لارو پاکستان ته راغلل او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خپلو خپلوانو سره میشته شول. ولی قانوني اسناد نه لرلو له وجې یاد کډوال ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا په کوار زده کې میشته د افغان کډوالو مشران وایي اسناد نه لرلو له وجې کډوال نشي کولی چې خپل شومان په سکولونو کې داخل کړي یا په کرایي کور ونیسي او ستوګ نه پکې وکړي. د کډوالو یو مشر طاهر دولتزی مشالې ډیو ته ویلي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال نشي کولای چې په پاکستان کې د یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي، ځکه چې دوی د پولیسو لړخه نیول کیږي او دا مهال هم ګڼ شمېر افغانان د پاکستان په مختلفو جیلونو کې بندیوان پراته دي.
دا خوران ډیر کړيږي، ډیر تکلیف سره مخ دي. دوی سره پیوار کارت بل داسې ثبوت نشته چې دلته ته پکرځي د پولیسو لخوا نه نیول کیږي. مخکې ورځو کې 130 کسه د کوټې نه راتله په لار کې ډی خان کې نیولي وو، حتی چې د یو پکې ناوې هم وو او د څو ورځې بند نه وروسته بیا بیرته ریپورټ شو. همدارنګه 1100 کسان چې دي دا په کراچۍ ملیر مختلفو جیلونو کې پراته دي. دلته د کوهاټ په جیل کې 1100 کسان پراته دي او 1500 کسان د پېښور سنټر جیل کې پراته دي. په همدې وجه باندې چې دوی سره د پاکستان د اوسېدو قانوني اسناد نشته.
کمکول کمپ کې میشت د افغان کډوالو یو مشر ملک مجاهد وای بعد چې اسناد نه لرونکي کډوالو ته د پاکستان پوله تړل شوی وای او چې کوم کډوال پاکستان ته راغلل نو باید دوی ته د اسانتیاوي ورکړل شي. دوی وای چې شارپ نومي غیر دولتي سازمان لړخه یادو افغانو کډوالو ته یو ټوکن ورکول کیږي، خو په یاد ټوکن کډوال هیڅ قسمه اسانتیاوي نه لري.
دلته چې د یونیسیر د شارپ دفتر ورته یو ټوکن ورکوي چې هغه پولیسو ته قابل قبول نه ده. په دغه ټوکن سره نیول کیږي، پولیس یې پیژني هم نه چې دا ټوکن څه شی دی. نو پولیسو د خوانه دغه خلک نیول کیږي ځکه چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان یو جوړ حکومت دی، یو جوړ نظام دی او ضروری خبره ده چې غیر اسناد والا غیر ملکین چې دي هغه په خپل ملک کې نیول چې دي دا قانوني خبره ده. خو بهرحال افغانان داسې دي چې سیند اخیستې دي، هر شي ته لاسه چي، تکلیف کې دي، مشکل کې دي.
کله چې مو په دې اړه د یاد سازمان ویان او قانون پوه غیاث الدین ګیلانی سره خبرې وشوي نو دوی مشال روته وویل افغانستان کې د طالبانو له اړخه حکومت نیولو نه وروسته پاکستان ته راتلونکي افغانان قانوني حیثیت نه لري. د دوی سازمان د یادو کډوالو تفصیلات راټول کړي او د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر ته یې دا تفصیلات ورکړي. په اړه یې پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر افریدی مشال ریډیو ته ویلي اوس مهال حکومت سره داسې پریکړه نه ده کړې چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي. دوی زیاتوي چې د حکومت سره یې خبرې روانې دي چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي.
دې چې کوم دې د خو کډوال نه ملوي ګرنه دا حکومت دی والي سره یې فیصله نه کړې چې پالیسی نه درغلي او حکومت سره زموږ خبرې روانې دي چې د دې را مسله حل شي او دې بس یو داسې پلان جوړ دی چې دې دلته کې ځکه چې واپس دې تلین شي او دلته کې سده کې داسې چې بال تر غواړي هغه بار ولا هم سلاړ دي سدل تري نو ټول خلک نشي لیدلې. نو چې څومره په دې دلته کې نو په موږ حکومت سره دا وایي چې دې لپاره سده یو پلان جوړ شي چې دې ته یو ډاکومنټ مې راوشي چې دې په اوسې دې شي فلال حکومت فیصله نه.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د اگست په 15مه طالبانو لاړه افغانستان کې حکومت نیولو نه وروسته په لکونو شمیر کې افغانان بلا بلو هیوادونو ته لاړل. د یونیسیر ویان تر مخه پاکستان ته راتلونکي افغانانو شمیر د 2.5 لک نه زیات دی او دا شمیر لا نور هم زیاتېدای شي، کوم چې هیڅ قسمه قانوني اسناد نه لرلو له وجې ګڼ شمیر ستونزې لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی
د څړواله خلک ان کې پورته کړی کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس به د حشمت سهر په آواز کې دا سندره وورو. اوریدونکو مشال ریڈیو تاثر په نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه پوهاوی ته ځانګړی کیږي. په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره پینک کریبن وایي چې په هیواد کې هر کال سلویخت زره ښځې د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري. اداره زیاتوي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 9000 پېښې هم رپورټ کیږي. چارواکی بیا وایي چې په دې برخه کې د پوهاوی مهمونو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
زما تبه ونه ده خو دینه دانه شان جوړ شوی و. زما دانه چې وه هغه ماته شوه. ما خو کې غږم نه کړ. بیا زما خور وکتل نو بس هغه په چغو شو چې داسې دي. بیا زه ډاکټر له بوتلم پهله کیمو لګوله بیا رااله.
دا د پېښور د رانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی و. رانی خان وایي چې د سینې د سرطان له وجې ډېره سخته تیره کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بینک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی و خو زه ګیلټي شانتي محسوس شو خو هغه دانه شانتي وه. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغې ویل ته سر به دا چل کېږي خو ته به برداشت کې. بس ما هم خو هر څه برداشت کې صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې. بس ټیک شم اوس خالي چیک اپ لزم. بس دې کې به زیات تر همت خلق کوي که همت ته پیل بس هر څه ختم دی. بیا
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې د نورو کلونو په څیر سږ کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره د کارکوونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له سلویښتو زرو څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
په پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو له مخې په هر نه ښځو کې یوه ښځه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کال وي خو په پاکستان کې دا 15 کال دی او آن دا چې د شلو کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوي پروګرامونه په سمه توګه نه کېدل دي.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو څلیرویشتو ساعتونو کې شاوخوا 100 ښځې د سینې سرطان له وجې مري خو عمر افتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده پړه د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سیزن نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینې کینسر ځکه چې سینې کینسر ډیر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی ده هغه دا ده چې سینې کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې ده کینسر نه ده. 5% غوټه کینسر دي ټیک شو خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دي دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه هغه اسی معمولی غوټه. خو کله به اوم چې سینې کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسی دا ډیر وخت نه ده سکیږي نه. دا به همیشه ډاکټر تخوی دین علاوه چې کوم سیمټمز دي علامات دي هغه کې چې سینه کې درد کیږي سینه دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ټیک شو او چې کوم دا نیپل دي دا دنه طرف ته لاړ شي یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا او دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویلې شو شي سینه کې ایس غوټه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک خدایي پترخ کې غوټي دا اوم سینې کینسر کې کیږي کله کله غوټه په سینه کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایلا سکندر وای باید خسي ارمیاشت سینې معاینه په خپل اوکړي او کسه قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سنگ مشره ډاکټر سید مسید بیا وایي چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي او دا مهال په صوبه کې د ډیویژنونو په کچه د سینې سرطان معلومول لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دی.
دلته اویرنس هم کېږي پراپر کمپین هم کېږي ورکشاپس هم کېږي او ټریننګ هم کېږي او کمیونټي کې دننه هم کېږي. سکرینینگ کینسر سکرینینگ ریلیٹیو پروجیکٹ دے اوس ماتا حوالہ کرے دے پدے پندے مونگا کار کو لگی ایو اور پروجیکٹ بیس تے فنڈز ورتا ایلوکیٹ شوی دی دیکھی ڈویژنل لیول پندے مونگ سکرینینگ سینٹر سکول آو
د سینې سرطان پاړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان ثبتېږي چې دا د اندېښنې وړ ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس به د شانزه علی خان په آواز کې دا ټپې وورو. اوریدن کو مشال ریڈیو د شانزا علی خان پاواز کی ٹپے تاست درورو خود روانه خبرونه وخت په ختمېدو دی. اوریدن کو د خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د مشال ریڈیو خبرونه بعد ما خام تر شپږو بجو پورې دوام لري.